وشمست
تاسو ستړي مشه یا ته بجې شوې دا سدي رډو د دې صد خبرونې دا اوریدونکې هر کله کوم احمد شبریم ستاسو کوربه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مستون مشه لنړیوالو غوښتل چې په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅه وکړي د شهرزاد اکبر د دې څرګندولو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي د خور هرات لار چې واورو بند کړې و پرانستل شوه او د امریکا په نیوشویل ښار کې د موټر بم چاودنه شوې بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نوین بجای د سپیدار یک مجلس مشترک
سپیدار معنی کی جلسه لرو د وند کی په مذاکره کوونکو پلاوی خپل راپور ورکړی او سره به ترڅنګ په اجنډا باندې بحث وشي مذاکره کوونکو پلاوی ته به دراتونکو خبرو په اړه لارښوونه وشي
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکچیانو د جنوري تر 15 د منولي او غواړي د راتلونکو دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په دریو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو پر کړن لار موافقه وکړه د بشري حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشته کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده د شوزو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنځن می ماشام په کاپیسا کې لخپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په بریټ کې ووشل شو شاغلی پښتین بیگا په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې شي خو دوی په د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک مسون مشه شهرزاد اکبر د فرشته کوهستاني د وژنې په خبرګون ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورکته خو نړیواله ټولنه ولي د رواني وسې د قرارولو لپاره نه لاس په کار کې شي جمهوری ریاست هم د فرشته کوهستاني د هدفي وژنې د غندلو په پار یو اعلامیه خبره کړې ده د ولسمشر اشرف غني په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسولی طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي وژنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې دغه بریدونه تر شا لاس لري د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر ته ګټه کوي
کله جدید دی قسمت وجود نه لري
یو شمېر مسافر او ازادي رډو ته ویلي چې له دوه شپو له شزو او ماشومانو سره د باندې بیان په سیمه کې په سړه هوا کې اسرار دی او کم راسته ونرسې شي له لوجیا ویخنه یې به عمرې د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نشوفیل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړل او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی پولیسو دغه پیښه قصدي بللې او وایي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي پیښه په سیمه ییز وخت د سهار په شاوخوا شپږ نیمو بجو شوې هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه د نوشفیل ښاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیښه کې ډېر خلک نه دي شوبل خو که مازدیګر مهال شوی وای شای بل ډول پیغام یې ورکړی وای د امریکا په یوه ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تېره بیا امریکایانو توند غبرګونونه پارولی دي د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه دوی د بند د خوندیتوب په چارو کې په بیغوري تورن شوې دي د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سجدمی په میاشت کې بجاړ شو د دې بند ماتې دول عمله د راوتې سیلاب له لاسه شپږ کسان ووژل شول او د سیمې 10,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابې د اوبو بند په 2018 کال کې جوړ شوی و. د آزاد اروپا راډیو اوزبیک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخ ته وړل کیږي. وروستی خبر دا چې په لانجو کې ایسار د ارمنستان صدراعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه ښودلې. صدراعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شبې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمعه له صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویې ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، له صدارته یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وخوړي. ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه د روسیې په منځګړیتوب د یوې سختې جګړې درولو سره هوکړه وکړه چې په اساس یې په ناګورنو قرباخ کې درې سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. د خبرونه په دوام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د مشه شهرزاد اکبر څرګندونه لري چې په افغانستان کې د اوربند لپاره لنړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. په کابل کې د شمې لار رسیدو سره د غاز او عمله د درې کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. دا به هم واوري. دا د حشر د نغارې ژغ په کونړ کې پورو کېدو دی.
دا د کاندید سره چوار کېدو دا دولت نه دی ستره. د دې جنبه ډلې ډلې جوپې جوپې په نش کې به بدېدل او شری کار دې کړو خالي ډوړې بچا ورکول او څه
بنول. او په دې خبرونه کې میرمن رخشانه مراشوه د دې پر ژوند په جرمني کې د افغان سفارت له فرهنګي آتشه سره شهیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د وروستیو هدفي وژنو په غبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وژنو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقونو او مدني فعال فرشتې کوهستاني او د هغې د ورور شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنکسی راپور لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له آزادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطر وطن جنگ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشتې او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
اگه یک فرشته رفته باشه از این دنیا،
که یک فرشته لده دنیا تلیلی وی، نوری فرشته شته چی ده هغی لاره مختیوسی پده گواخونو بانده هیسوک هغه مبارزه چی فرشته پیل کری و نپریگدی. خوب یا حمله چارواکو پتیره بیا ده کپیسا لوالی امنیه قماندان او وکیلانو غوارو چی ده کپیسا امنیتی وزعی تا جدی پاملره نوکری
توجه کنن.
په کاپیسا کې پر فرشتي کوهستاني له بریدي ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول، اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمه او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې چنګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابیږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بمې ښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو برګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یو ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د لښت تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفا او اف ام 0.5 صفا.
په پکتیا کې د افغان بیلابیلو امنیتي ادارو اړوند افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د یونیفورم په کارولو کې بې نظمۍ او ګډوډي خلک اندېښمن کړي دي. د پکتیا اوسیدونکو له امنیتي مسؤلانو غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د غزنی لاین په سرک روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا داسې برېښېده چې دوی به د یوې نامسؤولې وسلوالې ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شوه چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه یې د افغان ملي اردو، د یوه سرتېري جمپر، د ملي پوځ او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د دریشۍ په څېر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلي وو. داسې ښکارېده چې دوی به ښار ته د څه اخیستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکي وایي چې د ګردیز له ښاره د باندې په زیاترو پوستو او چیک پاینټونو کې افغان سرتېري د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطاعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکی اسدالله وایي، د افغان سرتېرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډیو دوی ته هم ستونزې جوړې کړي او ډېر کله نه پوهېږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چې پیا سره داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتې خاص د شیل دلی ده، په دې وخت کې مونږ یو نصب بریک نیولی ده چې نوي کسان راغلي دي، خو څه مسله ده؟ نو مونږ ورته ولاړ یو چې کله ورته ولاړ یو هغه پولیس ده نه شو کولی چې د دې لباس د اغوستلو وه چې دوی تکفیق کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی احسان صدتوایی، ګډوډ نظامي لباس کا لایوي خو خلکو ته ستونزې جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځواکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمه ایز پولیس پیسې وخولی د لوی موټرو څخه په لوی لارو کې، کچېرې کې سیمه ایز پولیس د دوی په دریشۍ کې دا رقم پیسې اخلي، په دې سختو حالاتو کې به زموږ په نورو زړور امنیتي ځواکونو باندې د دوی باور راکم کړي چې دا بیا یو لوی سرخوږی جوړ کړي.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر اورګان لپاره د واحد یونیفورم د رمنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملی کېدو په اړه ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونې شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی د باس به با پتن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې دی.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کېږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نامسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 2019 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې په غزنی کې یو وخت پوسټین ګنډلو صنعت ډیر دود و، خو اوس په ورکېدو دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو دمګړې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
په ورستیو کلونو کې د هندوکش د واورو د ویلې کېدو په اړه د اقلیمي چارو د متخصصانو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو دغو اندېښنو ته له دې کبله ډېر پام نه دی اوښتی چې کرونا وبا د خلکو ذهنونه مصروف کړي دي. هر څه موده وروسته د دې سترې اقلیمي ستونزې په اړه یوه لیکنه خپرې شي. پرون د ترد ورد په نوم خپرونې په یوه لیکنه کې د ساینس پوهانو له قوله لیکلي چې هیله لري سرحدي شخړې او د کرونا اوبا به د هندوکش او همالیا په سیمه کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د هیوادونو په همکارۍ کې د پرمختګ خنډ نه شي. پرونه وایي د سږ کال د اپریل په وروستیو کې ټاکل شوې وه چې د هندوکش او همالیا د سیمې د اتو هیوادونو د چاپیریال ساتنې وزیران د نیپال په مرکز کټمنډو کې غونډه وکړي او د دې سیمې د اقلیمي بدلون د چټکتیا د مخنیوي لپاره پریکړې وکړي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو او د چین او هند ترمنځ د سرحدي شخړې له کبله دا غونډه ونه شوه. په پام کې وچې د نیپال، افغانستان، هندوستان، پاکستان، بوتان، چین، میانمار او بنگلاديش وزیران په دې غونډه کې برخه ولري. د دې خبرونې پر اساس د هندوکش شمالي غرونه د لس لویو سندونو سرچینه ده. دا سیمه 200 ډول حیوانات او 15000 ډول بوټي لري، خو دا ټول لدې کبله له خطر سره مخامخ دي چې اټکل کیږي په راتلونکو څو لسیزو کې به د هندوکش د غرونو واورې ویلې شي. د سولې نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وژنو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د ملالې میوند یادونه شوې چې د دسمبر په 10 ووژل شوه. د سولې د نړیوال سازمان له لیکنې سره سم ملاله میوند یوازې یوه ونې وروسته له دې ووژل شوه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ترور شو. دا خبرونه بیل دي چې په دې وژنو کې چاته د تور ګوتونی سي لیکي چې دا نا امنی لدی سره سره دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري پیل شوې دي.
ازادي راډیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په د خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو، خو اوس نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشفل ښار کې یوې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان رسولی دی. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې ده. پیښه په ځایي وخت د سهار په شاوخوا 6:30 بجو شوې ده. صفي الله سانکسی د رویټرز اژانس په استناد راپور لري.
په نشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پرلپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د ښاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل. یو تفریحي موټر همدا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واډ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې له یو موټر لمبې خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ورسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. کسان ډېر نه دی ژوبل خو موقتاً یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډېر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو خو شکر کوو چې ډېر خلک په سیمه کې نه ول. که چېرته دا د جمعې مازدیګر 15 بجې وای بیا به بل ډول پیغام
وو.
د تنسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کېږي. پیښه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند غبرګونونه پارولې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو د دې صد د خپرونې په دوهمه نیمایي کې یعنې لات نیمو بجو وروسته د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم اورېدلی شئ. په غزني کې یو وخت پوسین ګنډلو د یو نسبي پراخ صنعت بڼه درلوده. ویل کېږي چې د غزني پوستینونه یو مهال د افغانستان سربیره ځینو بهرنیو هیوادونو ته هم وړل کېدل. زرګونه کسانو به له دې لارې خپلو کورنیو ته روزي پیدا کوله، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخامخ دی. په دې اړه راپور.
حاجی عبدالودود د غزني ښار پرخي څلور لارې ته نږدې په لبې دریا کوڅه کې په پوستین جوړولو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو څلوېښتو کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزني پوستین زیات مینوال لرل، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. هغه زیاتوي په غزني کې زرګونه کسان په پوستین جوړولو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجی عبدالودود وایي په هیواد کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شیانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسني چینایي او نورو بهرنیو بیکاره شیانو ونیو. عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتری په خوښه بل ډیزاین هم جوړېدل.
سابق بود حساب می غزنی تقریبا 500 کارخانه پوستین دوزی بود.
په خو په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 پوستین ګنڈلو کارخانه وي چې په هر کارخانه کې تر 1500 یا 1500 پورې کسانو کار کاوه. کای په ټوله کې حساب کړو تر 1000 زیاتو کورنیو له دلاره نفقه تر لاسه کوله، خو وروسته چې نامنی زیاته شوه ورځ په ورځ مخ پټی روان وو. په غزنی کې دوه کال وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانه وي، هغه هم سقوط شوه او اوس یوازې
لیکوال او فولکلوریست اسدالله در 50 کلن او د غزنی اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوستین جوړولو وړې وړې کارخانه او هټۍ وي، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د تحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، ته د موږ څخه فرانسویانو پوستینو نوړل، نورو سیاحینو پوستینو نوړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزني پوستینو نه اغوستي ول او لرغونی عکس و او دوی ورنه استفاده کوله.
اسدالله زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو، لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل هغه هم په غزني کې زیات وو. د ده په خبره پوستین اغوستل په خپل وخت کې اهمیت درلود، لکه په اوس وخت کې چې چپانه لري. په غزنی کې یوازینی پوستین جوړونکی عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو د غزنی محلي چارواکي وایي تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه صنعتکارانو سره مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست رئیس حسین علي عارفي وایي دلته نامنی د موسسې هم زړه نه ورته ښه کوي.
ما بسیار کوشش کردم که یک مؤسسه پیدا شنه.
ما ډیره هڅه وکړه چې یوه موسسه پیدا سي، نه یوازې دا بلکې هغه لاسي توکي چې په غزنی کې جوړیږي، هغه که پوستین ګنډل دي یا زرګري ده، له هغوی سره مرسته وکړم. ما دا پیشنهاد وزارت ته هم کړی دی. وزارت هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې مرسته کولو کې نه یې توانېدلي.
په وروستیو لسیزو کې په نوره نړۍ کې د ژویو د حقونو د فعالانو لخوا هغه کمپاین زور اخیستی چې د پوستین جوړونې لپاره د وحشي ژویو د ښکار مخنیوی غواړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېدو ښایي په غزنی کې د هغه وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنګ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
حشر هغه دود دی چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر ښېګڼې ستر کارونه کول، خو اوس د ورکېدو له ګواښ سره په ځینو سیمو کې مخامخ دی. د کونړ سپین ږیري وایي پخوا ډېر لوی سړکونه او کانالونه د ولسي اشرونو په مټ ایستل کېدل، خو اوس ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر زنې ناست دي. په دې راپور کې به واوري چې د اشر په دود یو مهال ولسونو څنګه خپلې ستونزې هوارولې.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلک خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دیقانانو ټولنې مشر حاجي فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا دخل او دسې ولسه کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچله رو اتواچله به مقې ورکولې چې را شل نهار شل نهرنګ نه پاڅوه تشه را پاڅوه نو آباد را پاڅوه دا خلک را پاڅوه چې راشي دلته ولې له بنده.
حاجي فیض محمد خان وایي د نورستان کامدیش ولسوالي چې پخوا کونړ پورې تړلې وه سره کې کونړیانو په همداسې اشر جوړ کړی دی.
دا د کامدیش سره چوار کېدو دا دولت نه دی شته. کلتابه مشران سپینګیري ملکان ناست وو او د دې ځانه به ډلې ډلې جوپې جوپې په میاشت کې به بندېدل او شری کار دی کوو خالي ډوډۍ به چا ورکول او چا به نه ورکول. کله به خپل دی جای کوو او هغه دغه د کامدیش سره چې دی دا پاشر وتلی دی، دا کانال چې دی دا پاشر وتلی دی، دا پل او دا سړک چې جوړ شوی دی په دې دره کې دا پاشر وتلی دی.
د مرکز اسدآباد یو بل اوسیدونکی ذبیح الله صاحب الحق وایي اشر یو ګټور ټولنیز دودو، د غریبو او بېکسو سره به د کلي خلکو په لو لور د شولو په نال او د کورنو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو، چاردیوالي به جوړوله، د پخسې نه به یا د خټو جوړوله یا بیا د ګټو نه جوړوله، هغه ګټې به مله پاشر راوړل کېدلې. د کلي ډېر ځوانان به راغون شلو، د کور خاوند به ورته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغې سره به دغه سړي کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنګونو، کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړی او خلک د نور مرستو ته لاس تر زنې ناستي. د پیج درې وسیدونکې محمد ګل
منګه خپل د مټین یو سرک وو والا چې منګه غ ډوړې م کور راوړې دا سنګوري بم د کور وشه ډوړې خړل خبره ده چې غ سرک ماره دي هو سر سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورو کاندې کاندې دا د چغ سره دا وینه کاندې کاندې پر دې وطن خوندونه مې درې دی والا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پخوا د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکې یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وي، خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس، نو ځکه یو بل سره مرستې او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوي او دا شر په څیر ګټور دودونه د ورکېدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بېلابېلو رسنیو له لارې هم
لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو تر څو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودروو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د سرکونو، پلونو، ځنګلونو، ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه، خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي، چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځینې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
د کرکټ خبر به درکړو. په استرالیا کې د کوربه هیواد استرالیا او هند ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. استرالیا بیټنګ پیل کړی دی، 104 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي سوځېدلي دي، 2 لوبغاړي بومبرا سوځولي دي او 2 لوبغاړي هم اشوین. بل لوبه په نیوزیلند کې د ټیسټ میچ ده چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ روانه ده. په دې لوبه کې نیوزیلند بیټنګ پیل کړی دی، 155 منډې کړي دي، 3 لوبغاړي سوځېدلي دي، 3 لوبغاړي د پاکستان شاهین اخیستي دي، آوټ کړي دي. یعنی موسم لند خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولي. د بشري حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وژنه ډیره دردونکې ده. د افغانستان د ټول ګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې دغه لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې سار پاتې وو. د امریکا د تونسي ایالت په مرکز نشفل ښار کې یوې موټر بم چاودنې 3 کسان ټپیان کړي او 2 ودانیو ته سخت زیان اړولی. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یوه لوی بند د پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د 2 کسانو محاکمه پیل کړه. او د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان ژمنه وکړه چې د راتلونکي میلادي کال په ترڅ کې به وار له مخه انتخاباتو ته پارلماني ټاکنو ته لاره هواره کړي. بیا ژمی شو او یو ځل بیا له غازي بخاریو سره د بې احتیاطۍ له امله په پلازمینه کابل کې څو تنه مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره د دې پیښو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دا وزارت خلک دې ته رابولي چې احتیاط وکړي. څرنګه احتیاط؟ په دې راپور کې به یې واوري.
د ژمی پر رسیدو او د هوا په سړېدو سره خلک هڅه کوي څولې او لارې د سون توکي پیدا او خپل خونی ګرمې کړي، خو کله کله دا هڅه د یو چا په مرګ پای ته ورسیږي. 45 کلن همایون تیرونه وروسته له هغه عمر چې غازو یې نفس تنگ کړ. هغه چې د کابل په یو څنډه کې یوازې په یو کرای کور کې اوسېده، د خپلې خونې د ګرمولو لپاره یې غازي بخاری روښانه کړې وه، خو غازو یې په خونه کې د اکسیجن ځای ونیو او ومړ. د همایون خپلوان وایي هغه د خوب پر مهال غازي بخاری روښانه کړې وه، خو خپل خوب وړی او بیا د تل لپاره پر دې نړۍ بیدار نه شو. د همایون بیروحه جسد سهار مهال پولیسو د هغه له کوره راوویست. عبدالصبور مرزایی د همایون له نږدې خپلوانو د هغه د مړینې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د ګاز روښانه پرې خود په دغ په دې باندې چای کې خود، بیا په مرحوم باندې خوب راغی. همدا سبب و که د ګاز په ټول اتاق کې خپره شو او د مرګ سبب شو.
روغتیا پالان بیا له غازي بخاریو د ګټې پر مهال د خلکو کمه پاملرنه د دې دلیل بولی چې دا ډول پیښې رامنځته شي. د وزیر محمد اکبر خان روغتون ډاکټر محمد هاشم زازی وایي له غازي بخاریو څخه د ګټې پر مهال باید یو شمېر مهم ټکو ته پام وشي.
او یا کوم دروازې په دې کې پلاستیکونه لګول، په مکمل ډول بندول دغه نه دی پکار. یعنی د هوا د اتاق هوا باید د اکسیجن ورته دننه شي او په اتاق کې اکسیجن موجود وي.
د دې ټولو په خوا کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ژمی پر رسیدو سره د غازنیونی پیښو له کبله د مرجوب له مخ پر پورته کیدونکو شمیرې ته اندېښنه ښایي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د ژمی پر روان فصل کې د غازو د نیونې له کبله تر اوسه 3 لوی پیښې ثبت شوي او که وضعیت همداسې دوام وکړي ورته پیښې به د ډیرو کسانو ژوند واخلي. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرسیال نور الله طریقې ازادي راډیو ته وویل که خلک له ګازو د ګټې اخیستو پر مهال پام ونه کړي لویه فاجعه به جوړه شي. د سلور پنځوس کلن همایون مړینه د ګازو د نیونې له کبله د دې ډول پیښو یوه بیلګه ده. د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د برېښنا کمی او یا هم نشتون، غربت او یو شمېر نور دلایل د دې سبب شوي چې ډېر کله خلک د سون هغو توکو ته مخه کړي چې له کبله یې هم ځان او هم ټولنې ته زیان رسوي.
د افغانستان مشهور سندرغاړي میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړه شوه. میرمن رخشانه د 1955 کال د ثور له 8 منټې وروسته امریکا ته کډواله شوه. دی په پښتو او دری شپږ سوه سندرې ویلې دي. د میرمن رخشانی د ژوند او کار په اړه ملالۍ بشیر په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې له فرهنګي اتشه عالم ګل سهر سره مرکه کړې او په سر کې د میرمن رخشانی د ژوند په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي سهر په ځواب کې وویل
میرمن رخشانه چې اصلونه مې حمیده و د جنرال اشرف خان وزیري لور ده چې پلار یې د افغانستان د ازادي د جګړو له اتلانو څخه و. جنرال و د پکتیکا ولایت د برمن ولسوالۍ اوسېدونکی و. مور یې هم بي بي خدیجه طرزي وه چې هغه هم د افغانستان د معارف له استادانو څخه وه. دی هم مکتب کې زده کړې ورکولې د لومړنیو ښوونځیو د کابل د نجونو په لومړنیو ښوونځیو کې. هغې هم د موسیقي او خیاطي په برخه کې زده کړې کړې وې او تدریس یې هم کاوه. مور یې هم لاسرسی درلود په هنري چارو کې و، خپله یارمینه زده وه، نو دا په هغې حساب هم تشویق شوه. د میرمن رخشانی لږ څه مې وویل، اصلي نوم یې حمیده ده او بیا کله چې راډیو ته راغله او هنر یې پیل کړ، هنري کارونه یې پیل کړل، په هغه وخت کې نوم فروزان و هنری نوم یې، او بیا دا اوسنی نوم چې رخشانه ده دغه نوم استاد عبدالرؤف بینوا چې هغه وخت د راډیو رئیس و ورته انتخاب کړی و. میرمن رخشانی د شپږ سوه په شاوخوا کې سندرې ثبت کړې دي او لرلې، البته دغه سندرې دي چې پخوا ثبت شوې دي په ریډیو کې او یو شمېر یې په تلویزیونو کې هم شته. په فلمونو کې دوه سندرې فلمونو ته ویلې دي چې ډېرې عالي سندرې دي. دې پروسې ژبه باندې هم سندرې ویلې، کله به چې پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته سفر، هنري سفرونه وو یا فرهنګي سفرونه وو، دا به وه. او دی ښکاري چې برلاسی درلود په روسي ژبه باندې، نو په روسي ژبه هم سندرې لري. دا به د افغانستان په زیاترو فرهنګي سفرونو کې به وه.
سحر صاحب، آیا میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د کوم ستونزو سره هم مخامخ شوې وه؟
داسې ویل کېږي چې داود خان د وخت د اطلاعات او کلتور وزیر رحیم نوین ورسره مخالف و، بیا د هنري کارونو کې به خنډونه جوړول. او هغه وخت نو یوازې دولت و، اطلاعات کلتور وزارت و، او یوازې ریډیو و چې هنرمندانو به هلته سندرې ویلې، نورې لارې نه وې. هغه نو یو څه وخت ګوښه شوې هم ده هغه نه له هنر نه. بیا د ثور له کودتا وروسته لاړه امریکا ته، مهاجره شوه، ډېر وخت هلته وه. بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې افغانستان ته راغله. دا وایي چې ما فکر کاوه چې چا به نه پېژندلم، نو وروستۍ زه وم چې له تیارې د کابل په هوایي ډګر کې له تیارې کښته شوم او په خاوره باندې پرېوتم. خاورې مې ښکل کړې، د افغانستان خاوره، او څه مې په ټنډه پورې ووهلې. خو چې راپورت مخته راغلم، چې خلکو ولیدم، خلکو ډېر زیات هرکلی به کوو. ما فکر کاوه چې ما به اوس خلکو یاره کړې یم، خو خلکو ډېر هرکلی به کوو.
میرمن رخشانی شپږ سوه تقریبا سندرې ویلې دي. دغو سندرو یې څومره اهمیت درلود او د هغه مهال پر موسیقي باندې دې څه اغېز درلود؟
میرمن رخشانه خو یو داسې و چې د افغانستان له هغه لومړنیو میرمنو هنرمندانو څخه وه. دوی یعنی هغه تابوشکنی چې ورته وایي میرمن رخصانی او څو تر نورو افغان میرمنو کړی ده، میرمن پروین او پیروخ کې وي دوی، نو هغه او واقعاً ښه سندرې ویلې دي. د دې په سندرو کې واقعاً یو ابتکار شته پکې. دې پخوانۍ سندرې یعنی فولکلوریک سندرې په ډېر یو نوي انداز ویلې دي، کلیوالي سندرې را ژوندۍ کړي دي، هغه سندرې چې زموږ په کلیو کې وي. مثلا وایي پاس د تنګي مسجد د درانې جنکۍ زالې وړکې بیا کابل ته جنه، دا د هغه وخت سندره ده کله چې د غازي محمد نادرخان په وخت کې او یا له وروسته د پکتیا ځوانان حربي ښوونځي او دغو ځایونو ته، نو بیا به هغه وخت کې سندره جوړه شوې وه کله چې دا ځوانان تلل خلکو پورې، یعنی یو تشویش به ول خلکو سره په منطقه کې چې دا ځي کابل ته ځي. بیا دغه سندره هغه وخت په هغه کې په پکتیا کې جوړه شوې وه. دې دغه سندره د لومړي ځل لپاره راواخیستله او د هېواد په سطحه باندې مشهوره کړه او ډېره ښه یې وویله. دغه ډول ډېرې نورې سندرې میرمن رخصانی ویلې دي، ثبت کړې دي چې پښتو او دري او واقعا لوړې سندرې وې. له بلې خوا میرمن رخصانی باسواده هنرمنده وه، د شعر په انتخاب کې نقش ډېر دقت کاوه، فولکلوریک سندرې ډېرې په دقت باندې ویلې او د فلمونو لپاره سندرې ویلې دي. نو دا واقعا یوه یعنی هغه د سر کتال هنرمندانو څخه وه.
میرمن رخصانی افغانستان ته هم راغلې وه او دی ویلي وو چې غواړي په افغانستان کې ځینې سندرې ثبت کړي، دا کار یې ولې ونه کړای سو؟
افغانستان لیدو لپاره راغلې وه، په زمونږ کې خپل وطن یې یګېده. د افغانستان فرهنګي ادارو دې قدر یې نه ده کړی، دا وایي چې راته د اوسېدو ځای مې نه درلود. نو بیا بېرته څه وخت وه بیرته لاړه، خو البته جدي نیت یې درلود چې باید افغانستان ته راشي، نوې سندرې او چې پښتو سندرې وې په یوه مرکه کې دغه زمزمه هم کړې، ثبت کړې نه دي. دې هیله لرله، دا مایوس هم وه ډېره چې که وکولی سم که ژوند یاري راسره وکړي او وکولی سم افغانستان ته لاړه سم دغه سندرې مې ثبت کړم، نو متاسفانه ژوند ورسره یاري ونه کوله او وفات شوه. هغه سندرې هم چې واقعا نوې سندرې وې، عالي سندرې وې، ثبت نه شوې.
د جرمني په سفارت کې د افغانستان فرهنګي اتشه علمګل سحر.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده، زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وړاندې د کوریا چار تفری پروګرام له مخ کې تر دې چې دونه پروګرام ته مخ کړو، د کال یو موضوع اخلو پر انټرنیټ د خواله او تماسونو غنې لارې جوړې شوې دي چې یو یې ټلګرام نومیږي. ټلګرام که څه هم په افغانستان کې ډېر عمومیت نه لري، خو په نورو هیوادونو کې چې حکومتونه یې آزادې خبرې نه پرېږدي، د خبرونو او فکرونو د شریکولو آسانه وسیله ګڼل کیږي. چین او روسیا هم په دې هیوادو کې راځي، خو د بلې هرې رسنۍ په څېر د ټلګرام په اړه هم دا اندېښنه شته چې کرکه پکې خپرې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له احمد تکل اور.
په 2000 کال کې چې له محدودیتونو او ناامنیو ډک و، ټلګرام هغو مستبدو رژیمونو ته چې غوښتل یې دا ټولنیزه شبکه بنده او خاموشه کړي یو روښانه پیغام ورکړ. د ټولنیزې شبکې په 2000 کال کې د یو اپ په جوړولو سره د ازادې وینا غږ اوچت کړ چې د استبدادي حکومتونو تر غوږونو پورې ورسېد. په افغانستان کې د حکومت مخالفین او سیاسي فعالان د آزادو رسنیو له لارې خبرې کوي او عام افغانان هم د ټولنیزو شبکو له لارې کولای شي د حکومت پر اجراءاتو انتقادونه وکړي، خو د روسیې، ایران او چین په څیر هیوادونو کې هغوی چې د خپل غږ اوچتولو جرأت کوي له ناوړه عواقبو سره مخامخ کیږي. تلگرام سکال په بیلاروس کې د اپوزیسیون له اعتراضونو نیولې پر روسیا او ایران کې پر آزادو رسنیو له محدودیتونو سره سره د آزادو معلوماتو تر خپروي پورې د نړۍ په کچه په ډیرو مسایلو کې مهم رول ولوباوه. تلگرام په دې هیوادونو کې د دولت په مقابله کې د اپوزیسیون تر ټولو اغیزمنه وسیله وه او هغه مهال یې شهرت نور هم زیات شو چې روسي چارواکي د دې شبکې د بندولو لپاره له دوه کلنو بې ګټې هڅو وروسته له خپلو هلو ځلو لاس په سر شول او حتی جګپوړو چارواکو د دې شبکې کارول پیل کړل. په بیلاروس کې د اګست د 9 د انتخاباتو په درشل کې چې د اپوزیسیون بې وسې کاندیدان د دې هیواد د واکمن الکساندر لوکاشنکا پر ضد درېدلی وو، چارواکو د مخالفینو د ټلګرام اکاونټونو د چلوونکو د ویرولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو داسې وخت هم راغی چې لوکاشنکا د ټلګرام اغیز او زور ومانه او په خپله یې د ټلګرام د دولتي اکاونټ کارول پیل کړل. یوازې اعتراض کوونکي او خپلواکې رسنۍ ټلګرام نه کاروي، بلکې تروریستان، د کرکې خپرونکي او نورې ورانکارې ډلې هم له خوندي د لیز چت څخه خلکو ته له سانسور پرته د خپلو پیغامونو د رسولو لپاره کار اخلي. مسکو د تروریزم پر ضد د مبارزې په پلمه له ټلګرام څخه د هغو کسانو د معلوماتو کیلي غوښتله چې روسي چارواکو تروریستان بلل. په دې ترڅ کې له هر څه مخکې د ټلګرام د هغې تبصرې د لیکوال په اړه معلوماتو غوښتل چې دوی ویل په 2018 کال کې په سان پیټرزبورګ کې انتحاري برید وکړ. پر ټلګرام له پراخو غوښتنو سره سره اوس هم د تاوتریخوالي، جنایات او ناوړه چلند ښودونکي مطالب خپریږي. یو شمیر چینلونه په نیوزیلند کې پر یو جومات د برید پوره ویډیو ښیي. په ښوونځیو کې د ډزو د پیښو، په لارو کوڅو کې پر خلکو د ګولیو او چړو د ګزارونو او وهلو ټکولو او نورو ناروا کارونو بشپړې ویډیوګانې هم پر ټلګرام موندل کیږي. د مثال په توګه په یوه ویډیو کې په روسیا کې یو نامتو بدماش د پیسو په بدل کې خپل د ژوند ملګری تر صفر په ټیټه درجه یخنۍ کې له کوره باسي. د 2000 کال په اوږدو کې پرله پسې دا انتقاد کېده چې ټلګرام د داعش په څیر د ورانکارو ډلو د ناوړه تبلیغاتو د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه کوي، خو وروسته پر داعش ډلې د څار داسې یو سیستم جوړ کړ چې د تروریستي ډلو د تبلیغاتي مطالبو پر ضد یې هر ورځ روسي معلومات خپرول. د اروپایي ټولنې پولیسو یوروپول د 2019 کال په پای کې د دې اقدام په ملاتړ غږ اوچت کړ او ویل چې ټلګرام د تشدد، جنایت او ناوړه فعالیتونو ځای نه دی.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. چې د اجرایه او اصلي ریاست ترمنځ جنگونه خلاص شول، اوس د حکومت او احزابو جنگ پیل شو. حکومت وایي د هیچا زورم نه را باندې رسیږي او احزاب وایي مونږ به در سره ګورو. داسې خو حکومت ته لری نږدې ائتلافونه هم خرابیږي. مخالفین او حکومت خو په ځای پرېږده. یوه سړی ویل د دې وطن د سیاست د کلاوې سر خطا شوی، پیدا کول یې د بهر قوي دوربینونه غواړي. د خپرونې په پیل کې مو د واړه غله له غټې غله خبره وو.
څومره پیسې وهلی دي؟
صاحب، 9 میلیونه ډالر دي.
دا څه ډول غل دی چې دومره ژرې دومره ډېرې پیسې وهلې؟
ته ودرېږه، زه به در سره وګورم. تا به د ما غوسه او قلم نه وي لیدلی.
رئیس صاحب، لږ حوصله کوئ چې خدای مکړه په قلب یا مغزو مو فشار رانشي.
څنګه حوصله وکړم؟ نن یې مقرر کړم سبا ته غل ترې جوړ وي. نه پوهېږم دا له ماشوموالي غله دي او که په حکومت کې څه چل دی چې ورته راشي بیا غل شي. نو
صاحب، که رښتیا درته ووایم نو موږ ان له وړکتوبه غلی یو.
څنګه؟
خو چې واړه یو نو چې سم نه وي د نورو پالیس یا باغ ته وړو او میوه را پټو، دا خو نو عادي خبره راته ښکاري.
نو د دومره وړو غلاو غل دومره غټې غټې غلاوې څنګه کولی شي؟
خو چې غټ شي او شرایط ورته برابر شي نو بیا غټ هم کوي.
اله ژر یې راولئ چې د غوښې په غاښونو وشکوه.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
صاحب رامې اوس راځه.
رئیس صاحب السلام علیکم.
دے تو خاندار اگلا چدور کمزور ہے بڑا کئی گل او ڈومرا ٹکلا
اوس دی زلفو لقدر او قیمت هم خبر شي.
لواده مخکی
گرانی استاد زلف خوشبوی می هر سحر لخو با پاسوی زکا چه تا ده مونگ ده کور لخواه سر خوانسی تزی.
گرانا دوم را دیده ما زلف خوشی دی؟
هو استاد زلف یو تار با پا طول دنیا وار نکم. استاد زلف پا دام که نخطه ایم خود دیر خوشحاله ایم، او لکه پا دام که نخط مرغی هیچ کلا هم ده زن خلاصه اولو حسن نکم. گرانی اجازه ده چه ده زلف ده لگلمس او بوی کم پا مخیر اخواری کم.
هیله کوم گرانا وحتان می تویگی کم یاو با دی پخلکی اولویگی.
دست موایا گرانی کاش که لس دانی اولویگی، زد دور تالی نلرم چی وحتان دیده ما پخلکی اولویگی.
لواده وروستا
لسونه دیو منزل؟
او لگجر کوا چه دیر وگیم.
خاطا غدی بشقاب می پلاس کی دی؟ ها دروای خلا
چه شای دی پاخه کری دی؟
تور پنجان دی گرانا دی تا خواخی دل زکا می در تا پاخه کل.
مننا سمادا لگو بام راوڑا.
خاصایی تا
دا چوم را خواندهور پنجان دی؟ او دا ویخته؟ دا ویخته دلتا چه کوی؟ دا چوم را مردار خواره دا چه پا خوارو که ویخته را خیجی؟ غوتای و غوتای
چه بایی؟
تا دی ویخته تا او گورا خیلی پیجنم چه دی تا ویخته دی. اوف
اوهو ویختان می توییگی کم یا با پکی غرزی دلی وی؟
غرزی دلی بوی ها؟ لعنتی پتا لعنتی ویختانو کمی بیا پا کتخ که ویخته ولی دا سر دی پاک در بانده خریه ما.
آقا ورازی دی در پیاد که چه صفتون را بده کول اوائل بده چه دی زلف پا خوشبوی دی را بیخیگم. آقا
دیر آقا کیگم ها آقا وقت زلفی وی زلفان و خووز ویختان دی ویختان.
لکه پخوا به چې گندنه په خره بر په کوڅو کې خرڅېدله، اوس دغسې مستریان هم په کوڅو ګرځي او د خلکو ماشینونه جوړوي. لکه داسې
ماشینونه راوړه، ماشینونه جوړو، د خاطر ماشینونه جوړو، الای په زمانه ته جوړو، ماشینونه جوړو، د خاطر ماشینونه جوړو، الله زر کوي راوړی راوړی چې څه خرابې ټولې جوړو، په زمانه کې جوړو، ماشینونه جوړ کړئ، د خیاطي ماشینونه جوړو.
وا وروره په څو یې جوړی؟
چې زه خو یو ځل وګورم چې کوم ځای وران دی، بیا درته وایم چې په څو یې جوړوم.
ترش کوي
ته یو ځل راوړه چې وی خو یې ګورم کنه.
ښه ده کاکا، ماشین په څو جوړوي؟
څه شی وران دی؟
ګرځي نه،
یو ځل یې راوړه چې وی ګورم.
سم یې جوړوي؟
نو څه ناسمې جوړوم، دا دېرش کاله کېږي چې همدا مې کار دی.
نو ودرې چې ماشین راوړم.
زه ورشه راوړه زر کوه.
دغه دی وګوره.
اوهو دا څومره چټل دی،
ته دی گردونو ته وګوره پکې ورک دی لږ خاورې خو به دې ترې سنډلې وې کنه
چې خاورې زه وڅنډم بیا ته څه کار کوې ابل زلم مستري راته پاک او تیلې ورکړل
خورې څه به ووایم نو خدای مو ژوندي لره چې زمونږ کار در سره جوړ دی که نه اوس به مونږ څه کول
ریښتیا وایې خیر سي چې هغه قانې خو یې نو په څه یې جوړوې
زه 200 افغانۍ به درنه واخلم
ښه خو چې سمې جوړ کړې
زه بېغمه اوسه
زه بېرته زر راځم
چې راتلې لږ چای واګې هم در سره راوړه د سهار چای مې نه دی څکلی
ښه چې اوس یې کوم کوم ځایونه لاک کړم چې د بلې ورځې کار هم پکې پیدا شي
ماشینونه راوړه ماشینونه جوړو د خاطی ماشینونه جوړو الی په ضمانت جوړو ماشینونه جوړو د خاطی ماشینونه جوړو الی زر کوم راوړه راوړه چې څه خرابې ټوله جوړو
وا ماما ته خبرونه راغلی وې او د دې کوڅې ټول ماشینونه دې جوړ کړل نو نن بیا څنګه راغلی
جلی ته نه پوهېږې ځینې ښځې د پلارګنۍ کره تللې وي که هغوی راغلې وي او بل که پرون لغ شوي ماشینونه بیرته خراب شوي
کوم لغ شوي هغه څه قسم دي
ته نه پوهېږې لا وړه یې
وروره هغه ماشین دی چې پرون جوړ کړه خو بخې ټوپ اچوي
لکه چې لقۍ کار ورکړی خو راوړه چې جوړې کړم بې احتیاطي ورسره کوئ
پیسې خو به نه اخلې
نو سرې میاشتې رالیږلی یم چې پیسې به نه اخلم که څنګه
خو صحیح دې جوړ کړی نه دی
همدغه یو تومت پاتې و دام هم راباندې وکړ
مو د مدیر صاحب دفتر ته بیایو
ته ودرېږه چې زه یو زنګ ورته ووهم
مدیر صاحب السلام علیکم
وعلیکم السلام
مدیر صاحب اوري
غږ دې نه راځي
اوري مدیر صاحب
نه غږ دې نه راځي
اوري
نه غږ دې سم نه راځي
مدیر صاحب ماش راغله ماش راغلی کې اخلی مدیر صاحب ما ویل که یو رخصت راکی
څه وایې نه اورم الو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی، هیله زرمتی، حیا هوریخیل او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.